السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نوومبر 13 نیټه ده ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پارلمان د کډې هونډي په کوټه کې د ګرانۍ خلاف د پی ډی ایم د جلسې سره سره یو شمیر نور موضوعاتو باندې راپورونه لرو او د دې سره سره 19 پروگرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو او ریدلې مهي روي خلومړی رازو خبرونو ته وړاندې کوونکی احمد الله دی.
په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو پرون له پارلمانه منزور کړی شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي. پښتونخوا امن جرګې په ښاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبريال محمد زاده د وجنې د عدالتي پلټونو غوښتنه کړې ده او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې. د خبرونو تفصيل: په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو د الکترونیکی ماشينانو لاله انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي دي. پروند انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف لغونډې بایکاټ وکړ. وروسته د اپوزیشن مشر شابه شریف او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په خبري غونډه کې دریس خپل کړ چې د قانون سازي پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې ندي نیول شوي او دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي. حزب اختلاف تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لارې پراتون کې انتخاباتو کې داندلي کول غواړي. خود دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډه ته وویل چې له دې قانون سره به راتلون کې انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړې نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د سازمان مشر جاسم افریدی مشال ریډیو ته وویل د انضمام پر وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره به هر کال په قامي مالیاتي ایوارډ کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي، خو د ده په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه لاڅ نه دی ویلي. البته 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران منګش د اسمبلی غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولې صوبې ذمہوار دي چې په قامي مالیاتي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي. پښتونخوا امن جرګې د ملاکنډ ضلع په ښاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلې وو. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 22 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کوي.
نن نو یو سوشل اکټیویست صحافي هغه چې کوم دې بدرد سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو وفته مالته چې کوم دې په سړکونو باندې چغې سوري وایي او دلته راغلی بل په سبوې اسمبلی ته ځو او بیا لکه کنه کېږي نو موږ ته خو دا ډېر مشکلات جوړ شو.
حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅنه دی ویلي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اغسته او چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوه کسانو د نیولو داوه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې. د بورا لائنز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر پر 18 نیټه ویل چې د افغانستان له 83 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګي له بحران سره مخامخ دي او خای دا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي. نو موړی ویل باید نړیوال هرو مرو دا سلاري چاري ولټوي چې له مخې افغان اولسته مالی مرستې ورسیږي، ځکه افغانان ځانونه متروکه او هیر کړل شوی احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکول کیږي چې پکې د دوی هیڅ قصور نشته. هغې ویل چې پر طالبانو لګول شو بندیزونو بانکي نظام فلج کړی چې له کبله یې په اقتصاد هر اړخیزه اغیز شوی دی. نوموړي د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه به پوره هڅه کوي چې یقیني کړي چې پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي. او ملګري ملتونه وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کال په پرتله سخت کال 8% زیات شوی دی. سازمان وایي د نړۍ پر تور بازار د افغانستان د تریاکو غلبه لا هم شته چې په لسو کې 8 نشایانو ته د افغانستان تریاک ورسیږي. د ملګرو ملتونو له نشایي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د نومبر پر 14 نیټه ویلي چې په افغانستان کې په 2021 زیږیز کال کې د تریاکو 6800 ټنه حاصلات شوي دي. رپورټ زیاتوي چې سخت کال تر اوسه پورې په افغانستان کې دننه د تریاکو آمدن د 1.8 او 2.5 ارب امریکایي ډالرو ترمنځ دی. د ملګرو ملتونو دا رپورت وایي د مئی میاشتې په پرتله په اګست کې د تریاکو بیا نږدې دوه چنده زیاته شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي هڅه کوي چې د تریاکو د کروندګرو لپاره بدیل پیدا کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې باورید، د پاکستان پارلیمان غړي غونډې پرون یو شمیر قانونونه منزور کړل چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشينونو لاره کولو لانجمن هغه قانون هم شامل دي. د دې قانونو د منزورۍ پر مهال حزب اختلاف په پارلیمان کې دننه سخت احتجاج وکړ او لغونډې وتل. دوی تور پورې کوي چې د ماشينونو لاره لټاکنو کولو څخه د حکومت هدف په راتلونکو انتخاباتو کې دانتلي کول دي، خو حکومت بیا وای ل دې سره به ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 222 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
د پارلیمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه احتجاج واک اوټ کړو او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آی اف په پارلیمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامي په پارلیمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے ان پی په پارلیمان کې مشر امیر حیدر خان هوتی او د نورو اپوزیشن گندونو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقعه اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ تور ورځ ده. نن د پاکستان د پارلیمان د تاریخ په ټول نه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل یې منظور کړی دی او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی او ورسره په پارلیمان کې د اے ان پی مشر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلیمان نه منظور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
د حکومت تعداد کم او باوجود ده دی چې هر هر به استعمال شوی ده په دې تیرو دوه ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي او اپوزیشن منع کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا پکارو چې را روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې وشي چې په هغې کې دوباره هیچ چاته د اعتراض کولو گنجایش پاتې نه شي. د هغې باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې را روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلیمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودري د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الیکٹرانک ووٹنگ مشین په ذریعہ باندې کیږي. په ډیر کوششونو نه پس نن اوورسیز پاکستانیانو د پاره د ووټ اختیار ملاو شو. په نن نه پس په پاکستان کې د انتخابات اغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو او راتلونکي انتخابات به د الیکٹرانک مشین په ذریعہ باندې کیږي. د یادونې وړ دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلیمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سینټ په یو ځای باندې یو غونډه راغوښته وه. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړي دي چې هغه د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدارتي آرډیننس د یو مخصوص مدت د پاره قانون وي، خو هغه که د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بیلونه منظور کړل شول په هغه کې یو الکترونیک ووټنګ مشین بیل او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بیل، انټی ریپ بیل 2021 او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حواله سره بیل او ورسره سټیټ بینک آف پاکستان بینکینګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بیل هم پکې شامل وو. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې کله هم د پارلیمان ګډه غونډه روانه وه په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سخت خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 14,500، او 18,000 کیلو هرتز.
د مشال ترڅنګ سې اوریدونکو، د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضلالرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمین محمود خان اچکزی، د نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې کړ چې د اقتصادي تګلارو له کبله خلک د ورځنۍ لګښتونو پوره کولو لپاره خپل اولادونو خرڅول لوټار شوی دی. پی ڈی ایم د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې ورسته هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنی ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټینا ایوب تر راکوي.
په دې جلسه کې د پی ڈی ایم د جماعتو سره تړلي سیاسي کارکونکو نه هوازي په غنښ مېر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپل ګوندونو بیرغونه راخستي او د وسنی حکومت په ضد صدا شوارونه ورکول. په دې جلسه ده د جمعیت الاسلام مرکزی امیر او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن، د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی، د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ، د مسلم لیگ نون ډلی مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وویل چې د اوسنی حکومت له امله ملکی گرانی، بیروزگاری او غربت دمره زیاد سوی دی چه لامل اوس خلق خپلو بچانو خرسولو تا ارسوی دی.
که هم مهنگائی، بیروزگاری، غربت، افلاس اور بدامنی کی اس ماحول میں عوام کے شانہ بسانا.
دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وای چه مش گرانی، بیروزگاری، غربت او دا بدامنی پا دی ماول کی دا ولس سر وجه پا وجه ولاریو. مش کم نمایوس کو او پا اصلا کی دی وسی زکا چه مش با مختزو او دغه ناجایز واکداران به د اقتدار څخه د باندې را وغورځو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلۍ د لاري راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکي انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلۍ لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکي انتخابات د الکترونیک مشین د لارې وکړل سي، خو از بختلاپ د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټو جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی وویل چې د بده مرغه د پاکستان بنیاد په دروغ دی او دلته چې کوم خلک ډیر دروغ وای هغه ته شویل کیږي، ځکه چې دلته پر حق ویلو بندیز دی او چې څوک د رښتیا خبره کوي نو پر هغه باندې بیا درا د ایجنټ نوم ایښودل کیږي، او که بیا څوک د آئین او قانون خبره کوي نو بیا امکان دی چې وجیل ته هم لاړ شي.
جنوبی بلوچستان کې نام پہ 8 کروڑ روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ
محمود خان چکزی وچ پاکستان کی یو خطرناک لوب روانه ده. یو ورخته د یو سازش لاندې د بلوچستان و غربي برخه ته 8 کروڑ روپی ورکول سوی دي او پښتني برخه ته 50 ارب روپی هم نه دي ټاکل سوی. د غډول د پاکستانی طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د دې ځای د خلکو سره هیڅوک و خبرو ته تیار نه دي. شغله چکزی د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون تحفظ مومنت د و مرکزی مشر علي وزیر د گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلک سره غندنه وکړه.
وزیر کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے.
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان سگزی وای چې د علي وزیر د پلار رور او خاندان سره زما شناخت تیرو 30 کلو رئیس دی. د دې خاندان ولس کسان وجل سوی دی. د پی ټی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي، لیکن پی ټی ایم ډنډه نه دراخسته او نه توپک راپورته کړی دی، خو پر دې برسېره علي وزیر په زندان کې ناسي او چې کم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وایي. د پی ټی ایم د جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په ازیت خانو کې بدلې سوې دي.
اس کو ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بجائے اس کو ایک سیکورٹی سٹیٹ بنایا دیا گیا ہے.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وایي چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیر پر ځای سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نه وي ختم شوی او ولس د طاقت سرچشمه نه وي ګرځېدلې او چې تر څو آئین او پارلمان بالادست نه وي او میډیا آزاده نه وي نو تر هغه وخته پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور به روان وي. که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تردم ګړی پورې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په ملک کې ګرانی د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده. نوموړي دا خبره د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانیستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف ته نیولې او ویلې دي چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼ سي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګراني راځي د کوم سره چې نن د پاکستان اولس مخامخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلې شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکند کې یو بشري حقوقو فعال او خبريال محمد زاده د بجلو په لړ کې د نومبر په 28 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخ ته د احتجاجي درنی کولو اعلان کړی دی. د جرګې مشر سید کمال شاوای په کار د یو عدالتي کمیشن دغه پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زره د عدالت د پیښې په اړه اس خود نوټس واخلي. د وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8 د محمد زاده د وجلو په ښاکوټ کې د ځای خلکو د لوی لاریون ورست دغه پیښې نوټس اخیستلې وو. بیا د ملکړ لوی زواک د محمد زاده په وجنه کې د تورن دوه کسانو د نیولو ادعا هم کړې وو. نور تفصيل له خبره د غلام غوث نور.
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 18 نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه
پښتونخوا دغه ګوره چې تاسو ګوره چې دا وزیر اعلی چې د ملکن ډیویژن سره تعلق ساتي، زمونږ د دې صوبې چیف جسټس هم د ملکن ډیویژن سره تړلی دی او دوی له های پروفایل کیسو شو د سو موټو خبر دا ګوره چې سو موټو څه شو. اخر مونږ تاسو کوی د افتخار چودري او د ساکب نثار دی خو پر روزانه د دې خو بل کار نه او نن یو سوشل اکټیویست صحافی هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دی به درد سره یو مافیا مړ کو او لګیاو وخت مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چې سوري واري او دلته راغلی بل په سبو یې سملې دا خو په ټلیفون دا پلان او دا ټول کیسه کتارې د هفتو میاشتو نه بداشي جوړې ده دا کال نه لګیاو چې زما د مرګ ذمہ دار د ما انتظامیه
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وجنې د پیخي روستو د پښتونخوا د امن جرګې د دې روستي خبری کانفرنس په ردی عمل کې سندې ویلي، خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیخي نوټس اغیستلې وو او د هغې وروستو په ملکنډ ضله کې لیویز زواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولی وو. خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملکنډ ضله کې د محمد زاده د وجنې وروستو دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وجنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وجل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
یو خو به زه تاسو ته ووایم چې یو قامي شهید و د ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. دا قام قبیل څونه مخلوق ته د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې. بل هغه چې کم کسان بینی ول دا غنه مونږ تر اوسه پورې مطمئن نه یو چې دا ملزمان دی او کنه. کم اګریمنت چې زمون شوې ده دا که خیال لیکره دوی انتظامی مونږ نه 72 غنټه غس چې مونږ وتا د اصل ملزمان درکو تر اوسه پورې دوی مونږ لاغه را مخامخ نکړه. دا وینم دا مطالبه ده چې بلې کړي جوډیشنل انکوایری کې نو سموټو لري په دې معنی واغستل شي.
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سوري لاندې تر سره کېدل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د ور باندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف لخوا د ایښودل شوو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سرته رسولی دی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د خزانې سلاکار شوکت ترین د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې د 50 شرطونو پوره کولو وروسته به ایم ایف غونډه رابولي چې پکې به پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو فیصله وکړي. دې هیواد ته د ایم ایف لخوا د 6 اربو ډالرو پور ورکولو معامله سکه کال په اپریل میاشت کې ځنډیدلې وه. خو د دې لپاره ایم ایف پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلي او د دې په عملي کولو د ولس په ژوند څه ډول ممکن اغیز کېدی شي، تفصیل یې زموږ د همکار منور شان اورو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای له نړیوال مالی فند یا ایم ایف څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوی دی. شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته ایم ایف د 15 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې درې شرطونه یعنی د پاکستان د سټیټ بانک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملی کړي، او پاتې دوه شرطونه یعنی مالی تګلارې او د روپې نرخ ټاکل به د هیواد مرکزی بانک کوي. نو موړي هله خودلې چې د ایم ایف د ډایریکټرانو بورډ پر راتلونکو غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منځوري ورکړل شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیه مشر مهر الهی د 4 شنبه په ورځ بشال لري تو ویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغیز وکړي.
یو هم غوڼه لګی سیل ټیکس جبري دکان والے اور یو چکم دے مونگا مندے پوائنٹ آف سیل مونگا مندے لگئی چار دکان کے وہ پوائنٹ آف سیل لگے لئے ڈیوائس کا نام آگا سیل ٹیکس کب 17% دے آگے کے دکاندار تک کار رشتہ گاگ نوالی اور بینک کے بعد جمع کئی اور داخو یو ڈبل ٹیکسیشن دے والے چھ سوخ مال امپورٹ کی گی یا کارخانے نو جنو ال تک 17% آلریڈی لگے دلی والے جب مونگا با گاگ لور کو انوائس با ور کو آگے کب جو دا 1000 دا دی 170 روپے ماتا ٹیکس ورکا یو خو به جګړې کېږي دلته او بل دا دی چې دا 17% پہ نورو لگے نو آگے بیا گاکر دا ٹنگی اور دے سر با چې کم دے مہنگائی بڑھ جاتی کی جو مہنگائی زیادہ کی غربت بڑھ جاتی کی
مہر الہی وائی حکومت دے دا سیلز ٹیکس استثنا ختمولو پر ځای په دکاندارانو د آمدن ټیکس عملی کړي نو داراز با دا تاجرانو ترڅنګ عام ولس او حکومت ته هم ګټه وي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونې سرحد چیمبر آف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ایم ایف د قرضې د شرطونو په اړه سوداګران ډیر اندېښمن دي.
دش پہ 2 بجے اگر بجلی قیمت زیاد کو نیکسٹ پہ باندھے پیٹرول قیمت زیاد کو تو دا پنزو خبر دی پنزو خبر کے دو خبر خود ہی منلی دی اور باقی دری خبر دی اناؤنس کرنے دی چاہا مونگا باندھے کم شکل کے بم بغور دے گی تو مونگا ڈیر یار دلی ہو دے خبر کے چدا سے یوش پہ بو دو پاسے کو پتہ بولے گی چدا بل فرض سیل ٹیکس زیاد شو یا نور سے دا سے خبر ہو شو تو دا ڈیر دا سے سچویشن دا چمونگا دے کے ڈیر پریشانی ہو. اصل کی جتنی شے قیمت میں زیادہ کاروباری خوب زیاد کی خزور بٹول عوام باندھے راضی کرنا جی سما یو کارخانہ دا مثال دے یو شے جوڑوں 10 روپے باندھے یو روپی فالتو ٹیکس ہو لگی تو سبب زما قیمت 11 روپے بشی.
حسنین خورشید احمد زیاتوی چې د حکومتي غیر یقینی مالی تګلارو لوجه زنه سوداګرانو خپل کاروبارونه بهر هیوادونو ته منتقل کول شروع کړی دي. بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وای د ایم ایف په 15 کې 2 شرطونه یعنی د ګیس، بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د زنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیخ په نیغه اغیزمنوي او پاتې درې یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثره کوي. نوموړي وویل
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کمی نہ راضی آگاہ کم زمین خسارا چی بنا آگاہ ہم آگا شانتی دا کل کل سمیش تک دسی چپا کی اضافہ موشی پداغی سارا چیز زمین کم فارن ایکسچینج زرو دا پاگی باندھے دیر دیر پریشر دے حکومت دا مجبوری دا کہ فارن ایکسچینج زرو مینٹین کول دا پارا او کم کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارا دا دا ہاگی دستبل کول دا پارا دا حکومت یا دا ایمت نہ قرض چتئی یا دا ورلڈ بینک نہ یا دا شاندنو ممکن نہ
ڈاکٹر میراج الحق همدار از ویل حکومت ته پکار ده چې خپل لګښتونه او د درآمداتو په مقابله کې برآمدات کم کړي. خو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین ویل چې حکومت په پرمختیایي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او که د پخوانیو قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره نه راځي.
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو او ری دیشه. اوریدونکو د شمالي وزیرستان د میرامشاه د انجونو کالج پرنسپل اوس د کون کې وای د تاګ راتګ او هاستل نه لرلو لقبل په زده کړو کې لستون سره مخامخ دي. دوی وای چې د سہولتونو د نشټوالي لوجې په کالج کې د انجونو شمیر کم دي. د شمالي وزیرستان آبادی تر 1 میلیون زیات ده چې پکې د جینکو لپاره هم دغه یوازینی کالج دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ترانسپورت سہولت ورته برابر کړي. نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
دا یاد کالج پرنسپل ناهید خان مشال ریډیو ته وویل کالج د 2013 کال نه فعال دی خو حکومت کا کالج کې سہولتونه برابر کړي نو انجونه بس د کړه پر مخ بوزي.
سٹاف موجود دی هر شی پراپر روټین سره فنکشنل دی او حکومت ته د ویش اپیل کیږي کوم پایپ لاین پروجیکټس دی د نظر کمپلیټ شي ولې چې متاسټیټ سټوډنټ ان اوټ شي ډیر زیاته مسله دو مش بالکل پکنټ شي بیا غه تا فیمل ان اوټ پریکشنر پرش دی اکثر اس خبرش کې رکشه شي چې کوم دی سټوډنټس ان اوټ کو بیا غا سکیورټی پرپز وی حکومت طرف نه کمیشته بسینه ملاو شي خپل ترانسپورټ هی وی دی دی بیا مش تډه راسون چې اوی سټوډنټ
نوموړی وای چې د سہولتونو د نشوالي له وجې کالج کې د زده کوونکو شمیر کم دی. ولس نه هم خواست کړي چې خپل وانجونو ته تعلیم ورکړي.
ای فیمل ایجوکیشن پیرا خاندان ایجوکیٹ کول دی او دا واحد ادارہ دو پر نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ شی دی فیمل ہائر ایجوکیشن 42 چی مش دسمبر سٹوڈنٹس میٹرک پاس آؤٹ کی جی دغه انرولمنٹ 42 چی دلا مش سره وشی پر چی فیمل تعلیم مش په معاشه شی ډیر زیوتا کمی دو ویل کوالیفائیڈ سٹاف موجود دی بلڈنگ موجود دی نو بغیر تعلیم نام مش یو سٹیپ مخشنه شی غوستای بیا خاص کر دی فیمل ایجوکیشن نا ویل چی نسلینا خو فیمل جوړوی پرورش شیڈول دی فیمل سائیڈ بندی وی
دا یاد کالج دا کون کے سائما گلوائی چے کالج کے ہاسٹل جوڑ شی او دا بسونو انتظام وشی نوستون زبائی کمیشی
زدی میرم شاہ کالج سٹوڈنٹ ہے دا میرم شاہ سے یو واحد کالج تا دے گلز تے پورا او دل تا خلی دا مسئلہ دو چے مشتا پا ارتلالے اور دلتر شدیرہ مسئلہ دو مشتا ٹرانسپورٹ پروائیڈ کئی دا دیرہ مسئلہ دو او سٹوڈنٹ تا ان سائٹ کالج ہاسٹل یا ضرورات تا
میرام شاہ گرلز ڈگری کالج 2013 کال کے پمتابادل ٹوچی پبلک ہائی اسکول ودانائی کے شروع شو چے اس خپل لویا ودانی لاری. عمر وزیر مشال ریڈیو شمالی وزیرستان.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لاند خبرونه له احمد الله ناور.
په پاکستان کې د حکومت مخالف او غوندونو د الکترونیکی ماشينانو للارې انتخابات کول ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي دي. پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. د قانون وړاندې د کولو پر مهال حزب اختلاف لغونډې بایکاټ په کولو سره تور پورې کړ چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لاري پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلي کول غواړي. خو په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړې غونډې ته ویل چې د قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. حکومت د سازمان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته 13 اونۍ د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران منګش د اسمبلی غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولي صوبي ذمہوار دي چې په قومي مالیاتي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي. پختونخوا امن جرګې د ملکن ضلع پسخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وجنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر پر 8 نیټه وسلوالو وجلې وو. د پختونخوا امن جرګې مشر سید کمال په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کوي. حکومت د پختونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅ نه دی ویلي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړی دی. د بورا لائنز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر پر 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 ملیون وګړو څخه 80% خلک د لوګي له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په جمی کې نور هم بدتر شي. او ملګری ملتونو وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کار په پرتله سخ کال 8% زیات شوی دی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري پکې د پاکستان د پارلمان د غړي غونډې په اړه بحث شوه دی. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غړي غونډې ته د نومبر پر 18 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې شوې چې پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم شامل دی. په پارلماني چارو کې د وزیر اعظم صلاحکار بابر روان د 2019 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم بل وړاندې کړ چې تر رایې چون ورسته منزور شو. حزب اختلاف اعتراض کوي چې رایې چونه سمنه ده. دوی تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت د دې قانون لاري پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي. خو حکومت بیا وایي چې په هیواد کې د شفاف ټاکنو لپاره دا قانون منزوروي. د پارلمان دغه غونډې ته کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي دا به شاید د هیواد پر راتلونکو سیاسي منظرنامه ژور اثر وکړي. د مشال ترانه لاندې بحث کې همدا چیړو چې آیا دا به پر راتلونکو سیاست اغیز وکړي او کنه. دا نورې پښتنې د پکې چیړو ملوانو په اسلام آباد کې د قانون سازي او پارلماني چارو پو قریش خټک او په اسلام آباد کې د ډانس نیوز خبريال نوید صدیقي. نوید صدیقي له ډیر مودې راځي پارلماني چارو په اړه رپورټینګ کوي او دغه د پارلمان مشترکه غونډه هم دای په دې اړه رپورټینګ کوي. قریش خټک سپ تاسو او نوید صدیقي سپ تاسو دواړو ته هرکلی کوم. نوید صدیقی صاحب دا چې نن کوم مشترکه اجلاس دی د سینټ او د قومي اسمبلی ستاسو په چې کوم تاسو چونکې دا ډیر رپورټینګ کوي د دې به د پاکستان پر راتلونکي سیاسي منځنامه باندې څه اثر وي؟
جی حضرات خدا دې چې ډیر حالات دل سب پاکستانی کم سیاست چې په دې باندې حالات ریننګ کار او ټیک نه دی او راتون کې وخت مخان پورو چې په دې باندې به حالات ټیک نه کې چې اپوزیشن دا او چې موږ په دا کم الکترونیک ووټینګ مشين بیل چې پاشه و دی او دا تا موږ په عدالت کې چیلنج کوو مخ کې په دې اسلام آباد های کورټ کې او هغه نه پس به دا سپریم کورټ کې به دا چیلنج کوي. او صورتحال دا چې اپوزیشن کم دې پاکستان کے بدنی ڈیرا زیادہ شیور دا نور جیسے حالات بے روزگاری ڈیرا زیادہ دینا پس ام دا کم چنن ای وی ایم قانون چی پاس شو الیکٹرانک ووٹنگ مشین چی کم بل پاس شوے دے دینا پس حالات بڑے زیادہ خرابی کی اور اتن کی وقت کے با حکومت او اپوزیشن کے حالات بنو خرابی کی اور دے جگڑے پہنچا دوڑ پر میں کم جگڑے جڑا دے پہنچا ملکی حالات ہم خراب ہے تو ویلی شو چی دغش پہ او حکومت دا اپوزیشن دا اعلان کرے چی مونگ نور حکومت خلاف تحریک چرے دتا مونگ دے زیاد دا دے کو او جب عدالتوں تا ممزو مونگ سکون تا بمرازو پارلیمنٹ کی تن مونگ حکومت خلاف احتجاج کرو
مانا نا صدیقی سیب زتا استرازم او قریش خٹک سیب تاسول دی پا دی قانونو نا چی او قانون با مشترکہ اجلاس کی منظوری پدی کی اہم سیدھے آغا دادے چی پا انتخابات کی راتلون کی انتخابات تی دا مشین للاری وٹونا واچول سی حزب اختلاف وائز پدی کی بدان لیو سی حکومت وائز نا دا چکمی دا دادنے الزامو لگی جوی دا دید شفافیت دا پار شفاف انتخابات ہو سی ستا سو پا خیال باندی دا غبیل چی اس منظور سو دا خبارا لعدالت تا بجی او عدالت پدی چا فیصلہ کی دا بروس تا خبروی خو اسی قدم پدی زی پات سو تا سو دا پاکستان پر مستقبل سیاسی یا راتونکو انتخابات یا پر دی باندی چا اثر شکاری چی دا با جور اثر ولری
زدا چې فکر کوم زکل سے چدا بل چری کم دوی چې پاس کړ ای وی ایم د استعمال دا نامکمل دی ځکه چې د بای الیکشن ایکٹ 2011 کې چې ووټنګ پروسیجر چې دی هغه ټول له بلټ پیپر بسنګ اور کوي بلټ پیپر بچ دی څنګه راکیږي دا غو پورا دا ووټ چولې او طریقې کار دی بیا پولینګ سټیشن کې بسنګ کار کی گی پولنگ بسنگ کلوز کی گی نو جدا گنم دا نامکمل دی او یوش میر دا دی کم قانون چی دی شکون چی دی آغی که بنورم ترامیم که دا ای وی ایم جوڑی نو دی که بز ترامیم ضروری کم چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا دی وقت پانی نیری کردی صرف دا یو لفظی چی کم بل پاس کرے ہوگا صرف دا ہو چی ای وی ایم دے استعمال کرے شی پا الیکشن کرنے ای وی ایم استعمال ہو ٹک تھا وہ قانون کے راغ وہ راغ شاعت چی دی پورا طریقہ کار دی تا پورا دا ووٹنگ طریقہ کار بدلی نو آگا طول ترامیم چی دی اگا راوستل غواری شا
دی کی باوری دوں کہ تصرف دا ہوا میں ای وی ایم زادل تا مراد دی چی الیکٹرونک مشین زخیز مراد دی چی چنگ دا مشین للاری زخا ووٹو نوا چول سی خود دی کی کوریش خٹک سی تاسو ته خیر کپدی کی بیا نور ترمیم کیږي یا نوری کی سی راځي خو اسی پزایر چې اوس ورته ګورو د دې د پاکستان په راتلونکو سیاست باندې تاسو اثر ویني
زه خدا غنم چې دا دی په کوم طریقې سره چې دا انتخاباتو د قانون چې په دې کې ترامیم شو دا دینه خدا لګی چې د پاکستان ریاست او د پاکستان حکومت د پاکستان سیاسي پارټیانو د ټول انتشار ښکار دی او پر اتون کې روزو کې با دا وګورئ چې دې سره به اړې غړې او سیاسي اختلافات چې دا به نورم زیاتی او دا حکومت جوړې دې چې دی او انتخابات د وښنه لږه طریقې کار چې دی دا د وښنه متنازع شو نو راتلون کې انتخابات چې دی دا کچا مو ګټل نه او په ای وی ایم باندې او شو په ای وی ایم د استعمال او نه شو نو دا انتخابات نتیجې چې دی کله ماشين استعمال او شو نو موجوده پوزیشن به نه منی او کله ماشين استعمال او نه شو نو پاکستان تحریک انصاف به نه منی نو تر د اوس نه چې دی راتلون کې انتخابات چې دی دا متنازعه شو او د دې سره د پاکستان کم حکومتي او ریاستي کم استحکام چې دی هغه ته زګنم چې دا یو خطر ده او په کار دا چې ټول سیاسي پارټیانې سیاسي ګوندونه حکومت او اپوزیشن چې دی په دې قانون باندې یو وسی چې دی اتفاق رائے د پاره چې دی لپاره غور وکي او یو متفق قانون چې دی هغه د راوړې پاس کې ځکه چې د عین نه بعد د انتخاباتو قانون چې دی دا انتهایی د اهمیت حامل قانون دی چې کوم د ملک د اقتدار چې دی واګې د یو ناخلي او بل ته سپاري او کدا اونی شنو دا پورا من اقتدار چې دا به منتقلی به په خطر کې پرې شو
ډیر مننه قریش خټک سی په دلته تاسو دا خبر وکړه او بلاول بټو زرداری چې د مشترکه غونډه ته وینا کول نو په هغه کې دا خبر وکړه چې چرته دغه د ماشين والا قانون حکومت پاس کړي نو زل اوس زدا اعلان کوم چې راتلونکو انتخابات سي دي دا موږ نه منو یعنی دا به د دانلی والا انتخابات وي لکه څنګه تاسو ذکر وکړي خو دې کې نوید صدیقی سی سوال دا دی چې دغه مشترکه چې را بلل کېدله نو طریق انصاف د اتحادیانو لخوا ځخه یا چې کم تعداد پوره کولو د ووټ په حواله باندې له ډېر مشکل سره مخامخ وو. ستاسو په خیال باندې خپل حکمران اتحاد چې کم دی واکمن اتحاد چې دی دا په دې اجلاس کې یا د دوی راتلونکي تاسو څنګه وینئ چې دا څومره مشکله مرحله وه چې اپوزیشن یا بیا حکومت تر دې تیر شو؟
وای جی دنا دې غونډې نه تاسو اندازه کولای شئ چې دا کومه غونډه چې اوسه د پارلیمنت اجلاس سره اوسه شوې ده نو دنا تاسو اندازه کولای شئ چې حکومت څنګه په مشکله کې ده چې رئیس سره په قومي اسمبلې کې او په سېنات کې اکثریت نشته دې لپاره دا غونډه راغوښتل شوې او نن هم ډېر لږ کسانو سره لږ ډېر لږ اکثریت سره د دې نن ای وی ایم پاس شوی دی او تقریبا پنځه شپږ میاشتو پس د دې حکومت د پی ټی آی حکومت ته څلور کاله پوره شي هغه نه پس د الیکشن کوم انتخابات او تحریک به شروع شي کمپین به شروع شي ټول دا مهم به شروع کړي او دې غونډې نه مخکې یو غونډه مخکې مو راوختلې شي او هغه بیا منسوخ شو چې ځکه حکومت سره اکثریت نو بیا د پی ټی آی کوم دغه چې نو کاف لیک سره سرا بی ان پی سرا او نور خلکو سرا لیدل کتل وکړل ای سره مذاکرات وکړل ای باندې جرګې وکړې نو غره پس دی بیا پرون پدېشی باندې رضا شو چې موږ حکومت ته بسپه دې ای وی ایم باندې او په کلبوشن باندې موږ وو ترې تینا وکه بالکل دا بالکل امکان نو چې حکومت کسان څخه کافلی کوم نور خلک کوم خود دې څه مطالبات او دې څه فندونو مطالبات او نور څه مطالبات او حکومت ټیکن تسلیم کړی دي خو دې غونډه کې ای وی ایم بل او کلبوشن بل او دې سره یو کم ډیر داسې بلونه دي چې هغه باندې ډېر وخت د کشن د پراتو ځکه حکومت سره اکثریت بالکل نو مجارټی نه و نو هغه نن پښت حکومت په بالکل غلط خیمه کې بالکل نه دی راتل په کار ځکه یې سره اکثریت نشته دی بالکل سمپل مجارټی د ساده اکثریت ته او دې په وجه حکومت پر اترون کې روزو کې بغیر په مشکلاتو کې برازي او همدقه کافی چې دی ته په سر کې خی او دې په شاته کې ځکه حکومت سره بالکل هو اته یا لف کوم دا ووټونه دي په قومي اسمبلی کې او سېنات کې بالکل ای اپوزیشن کې دي دا اکثر اکثریت نشته دی راتلون کې وخت کې به حکومت رسلو پینځو میاشتو پی ٹی آئی حکومت په ډېر مشکلاتو کې او دوی چې دی دوی په راتلونکي وخت کې به بلونه هم نشي پاس کولی او نور مسلو کې ډېر خلک داسې سیاسي تجزیه کار دا هم وایي چې راتلونکي وخت کې کېدی شي ارلی زر کوم انتخابات چې دي خپل وخت مخکې هم کېدی شي وزیر اعظم اعلان وکړي خدا ده چې حکومت کې دی پی ٹی آئی حکومت نه الیکشن کمیشن سره کېږي نه په دغه باندې جوړی کې ځکه ڈی جی آئی سای په وخت کم چې هغه ټایپ حکومت اسٹیبلشمنٹ سره آرمی سره حالات ٹھیک نو بیا الیکشن کمیشن خلاف په ای وی ایم باندې ډېر اختلافات پیدا شو او نور هم د سیاسي جماعتونو سره هم د کم چې جوړ نه کیږي خو راتلونکي وخت کې به پی ٹی آئی حکومت لپاره مشکلات کېږي ځکه اپوزیشن هم مضبوطی کې دستو رضا او عدالتونو ته هم اپوزیشن دي سړکونو باندې هم راځي نو حالات به
صدیقی صاحب ډیر مننه بیا هم تاسو ته راځم. قریش خټک صاحب سوال دا دی لکه نن په دې یوازې و دې مشترکه غونډې ته په دې نظر هم نه کتل کېدل چې په دې کې به دغه د انتخاباتو چې کوم اصلاحاتي بل دی دا به پاس شي یا به منظور شي یا بیا دا نور بلونه چې دي خو په دې کې دې ته هم کتل کېدل چې دا فکر کېدی چې عمران خان شاته چې کوم اسټابلیشمنټ دی چې دا الزام لګي او هغه دا وایي چې مونږ نه یو شاته هغه به هم دا ښکاري چې د احتیاطیان د ملګرتیا کوي او کنه نو له دې سر به ښکاره سي د عمران خان او د فوج ترمنځ تعلقات څنګه دي ځکه چې د ډی جی آی ایس آی پر دغه باندې د فوج د مشر باجوا صاحب او د عمران خان ترمنځ اختلافات خو بیا وروسته هغه حل سو نو په حساب څخه تاسو له دې تناظر ورته وګورئ نو له دې ځخه دا ښکاري چې اتحادیان له عمران خان سره درېدلې دي نو دې معنی دا ده چې د دوی ترمنځ کوم فاصله خبره کېده د فوج او د عمران خان ترمنځ هغه اوس نشته
زیرا گرنم چه اغای اختلافات پا خپل زی موجود دیو که تاسو فکر رو کنو دا کم دا دوارو دا سینیٹ و دا قومي اسمبلی چې دی برغ اجلاس شمن شوی دی دا ولې شوی دی دا ځکه شوی دی چې د حکومت چې دی دا نه اهل دی دا په صحیح طریقہ باندې چې اول پر قومي اسمبلی کې قانون پاس کی بیا په سینټ کې قانون پاس کی او سره سره په دستخطو کې هغه طریقې کار باندې قانون سازی نه شي کولی دوی د صدر نه ډایرکټ آرډیننس دا وړي په هغه کې څه مشاورت نه هغه د قانون او د آئین اکثر چې دی تقاضی نه پوره کوي او چې هغه قانون بیا د دوی د نېشنل اسمبلی نه په یو دوه حکومو باندې پاس کړي په سینټ کې لاړ چې په سینټ کې هغه قانون اون غلی وو د اسټبلیشمنټ لپاره هم دا یو ډیر مخطور خبره ده چې هغه یو داسې حکومت چې دی هغه سپورټ کوي چغه د حکومت چې روزانه ولا کوم روټین کارونه دی هغه نشي کولی نو زه دا غنم دا وقتی تور چې دی زغه دی دا معاملات دي چې وقتی تور د اتحادیان سره راغونډي دي اختلافات په ځای باندې موجود دي او لګیا دي د اپوزیشن سره دا پوره معاملې چې دی به سټ کیږي چې عمران خان چې کله د اډمټیمات وزیر لږ کړی شي نو بیا وسوک وزیر اعظم جوړیږي او د حکومت بدلون چې دی په دې کې ډیر اوږد پروسس دی ډیر خلک به پکې راځي آیا اپوزیشن نه چې دی وزیر اعظم راځي آیا چې دی د پاکستان د ریګ انصاف کې چې دی فور بلګ جوړیږي هغه نو وزیر اعظم راځي بیا د هغه وروسته چې دی به څه اقدامات کیږي دوی به چې دی دا دونه پارټیانه چې دی په اپوزیشن کې دی د دوی اتحاد به څنګه جوړیږي کوالیشن ګورنمنت به څنګه جوړیږي څوک به څه اخلي نو هغه نقشه لا جوړ نه ده هغه کله جوړیږي او څنګه جوړیږي هغه بیا وروسته خبرې دي خو د عمران خان حکومت چې دی دا چلیدو نه دی
مشکل
دا نن دی سبا دی خو دا به چې دی غورځي
مننه ډېر قریش خټک سه خو بهرحال د عمران خان خپل او د حکومت دا وایي چې دوی خپل وخت پوره کوي او دوی سره ټول اکثریت او دوی دا وایي چې ولس پر دوی باندې اعتبار دی خو نوید صدیقی صاحب سوال دا دی لکه کوم سوال چې مال قریش خټک صاحب وکړي دا مشترکه اجلاس کې د اتحادیانو یعنی مسلم لیگ قائد اعظم او بیا ام کیو ایم له عمران خان سره ملګرتیا تا دې ته په کتو سره ستاسو په خیال باندې پدې کې د اسټابلیشمنت یو رول پاتې شوی دی پدې قانون سازي کې له عمران خان سره په ملګرتیا کې کنه دا غا بالکل له دې ځا خزان یو طرف ته کړی وو
پدې د ستاسو باندې سوال باندې وزل شانته او خاندا ما زما د څه خاندا کې هر څه جواب دي تاسو د دې کافلیګ او ام پی ام لکه دا هو کې تجزیه کوي پیرو شلو کال راځي چې د دې کم کردار چې پاتې شوی دی پرویز مشرف په دور کې بیا پیپلز پارټي په دور کې بیا نون لیگ په دور کې او بیا اوس دې دور کې نو تاسو اندازه کولی شئ چې دا دوه پارټیانې همیشه په حکومت کې پاتې شوې دي نون لیگ دور وي او پیپلز پارټي حکومت وي او پی ٹی آئی حکومت وي یو بل خلاف دی بد ردم وي او بیا هر حکومت کې دی یو ځکیږي مخکې دی وو چې موږ ای وی ایم باندې به ووټ نه ورکوو بیا وو چې موږ په دې مشاورت کوو او غیر په دې ووټ ورکوو او ټول ته پته ده زما خو د دې باره کې زه نشم ویلې خو همیشه دا یو الزام پاتې شوی دی او په دې باندې تنقید کیږي چې همیشه د دې اسټابلیشمنت په وینا باندې حکومتونو کې حکومتونو کې شمولیت کوي او بیا د اسټابلیشمنت په وینا به شاته کیږي خو اوس ګورو چې دوی څه مطالبات وو هغه حکومت منلی دي اوس دا پته نشي چې مطالبات وو خو زیات تر مطالبات د ډیمانډ راو د کافلی او د ام پی ایم چې د دوی څه فندمنټري ضربونو روپو هغه ته جاری کړی شي او دین علاوه د ام پی ایم کم دفترونه دي په کراچۍ کې حکومت کې لیکلو هغه کولاو کړی شي او دین علاوه دوی ته نور څه حصہ هم ورک په حکومت کې او دې کې بالکل شک نشته چې راتلونکي میاشتو کې راتلونکي په یو بل یو بحران شروع کیږي او همدغه ام پی ایم همدغه کافلی چې به وي دې چا په وینا به بیا شاته کیږي او حکومت په خپل مشکلاتو کې راځي خو یو په دې کې د حکومت په مضبوطیا کې یو کردار د اپوزیشن څخه نا اهلا حکومت خو دې ده بالکل دغه شک شته خو نا اهلا اپوزیشن هم دې چې پورا اپوزیشن چې ده اوس په یو ځای نشو یونایټډ نو شو
هم دغه زما او دغه هم زما
د حکومت دغه
سره او نوید صدیقی زه هم دغه زما سوال استاسو د دواړو په اجازه وخت وسم یو څه را سره دی دغه بحث به پر مخ وړو کستاسو د دواړو په اجازه زه بیا ورسته زما کوریش خټک سپ ته سوال ته خو اول زه کوریش خټک سپ تاسو ته را سم هغه سوال دا دی چې اپوزیشن تاسو سولې د لځکه چې د پاکستان جمهوریت اتحاد کې پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی هم شامل وا او پیپلز پارٹی په سینټ او په دغه کې په قومي اسمبلی کې شه زورور قوت دی په سین کې حکومت لري ل پی ډی ایم یا د اپوزیشن اتحاد زخه وو تا خو اوس کتا سو نه دي تیر څور وځو کې بیا ورته را جوخته سوي دا د بل سره رابطه بالي سوي دي ستاسو په خیال باندې دغه د دوی یو بل ته جوخته دل دا ارزی دی د ضرورت مطابق دی کنه دا به دوی بیا سره بیل سي یا دوی به نور ډیر انزدې شي
پی ڈی ایم نہ چوکاٹ نہ بار دے قتل پکار دی اور پارلیمنٹ پہ چوکاٹ کی دن نہ دے اتحاد تک قتل پکار دی پی ڈی ایم چی دے رقم طریقے سے حکومت غرزول غوخت لگا وہ امی احتجاج عوام و زور بانے حکومت غرزی دلو نو پاکستان کے حکومت نے نہ ډیر خلک تاسو ته پته ده او چې نه خلکو په اوټونو راځي او نه خلکو په احتجاجونو باندې دي نو دا کوم یو چې وی په پارلیمان کې دنه د یو بل سره لاس ملاو کړی دی زدا غنم چې دا ډیر اهمیت لري چې پارلیمان کې دنه د ټول اپوزیشن پارټیانې چې دي په شمول د پی ډی ایم چې کوم پارټیانې دي هغه پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي چې یو بل سره کوم اتفاق و اتحاد کی پا مختلف مسلو بانے کدا دی دغه شان تک جاری و ساتونو حکومت چھے دا بڑے روز پاتی نشی او تا سو کا تلسی او عام قانون پاس کول دا پارا چھے مشترکہ اجلاس تا پارلیمنٹ را گختی کی دا الیکشن کمیشن چھے دا ممبران چھے دا غیر تقرر چھے دا غیر التواق کار دے دغه شند کې د نورو یو شمیر چې دی ادارو چې دی دغه پارلیمنت نه منځوره لپاره کار دی هغه نه شي نو دا دومره ډېرې مسلې دي کله اپوزیشن یو ځای شو نو حکومت چې دی دا چلی دل به ګران شي د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ لپاره او ورځ په ورځ چې دی خلکو تم به احساس کیږي خلکو په ژوند کې د غری تنګی دا ګرانی دا او کم خلک چې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې په تیر الیکشن کې چې دی منتخب شو هغه کې ډېر خلک اوس دا سوچ کوي چې د دې حکومت چې دی دا بدنامه شو او خلک ورسره نور همدردیانې نه لري نو چې څونه پورې انتخابات رانږدې کېږي د هغې د دې پاکستان تحریک انصاف چې دی د دې نه به خلک چې دی نورو پارټیانو ته ځي او دا به نور هم کمزوري کیږي په راتلونکو ورځو کې زه دا ګڼم اپوزیشن به نور زور نیسي په پارلیمان کې دنه مو د پارلیمان نه بار مو د حکومت چې څنګه لري چې د کیسي په اړه نور هم زیاتی
مننه ډېر کوریش خټک صاحب زه بیا هم برازم تاسو ته نوید صدیقی صاحب تاسو ته راځم یو اعلان به واورو بیا به نوید صدیقی صاحب تاسو نه سوال وکم
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
زینا دیر سخت را گانی تیرا یا ہر چکی
جیسا زوشت مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ تاسو د مشال ترانا لاندې اوري ز عبدالحی کاکړ موجوده د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کډ غونډې ته د نومبر په 10 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې سویچ پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم و او هغه منزور سو اپوزیشن د دې سخت اختلاف وکي او د مشترکه غونډه د کارپوهن په نظر کې ډیر زیات اهمیت لري هغه د چې د دې په پراتونکو سیاسي منځوار نامه باندې اثر وي او دا به څنګه اثر وي هم دغه چیړو ملوانو په اسلام آباد کې د قانون سازي او پارلماني چارو په کوریش خټک او په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی دی چې لډیر مدیر سي د پارلماني چارو په اړه ریپورتینګ کوي نوید صدیقی سوال دا دی چې تاسو ته خپل تاسو په دې اړه باندې رپورټینګ کوي او تاسو له نږدې ویني اپوزیشن چې دی هغه تاسو په خیال باندې ورو ورو یو ځای ته ځان را غونډي او مضبوطیږي او کنه تاسو تشکاری چې دغه وقتی تور دی ارزي تور دی
افسوس خبر ادا دا تاسو کا یادی په مشرف پر مشرف په دور کې ایم ایم ای او هغه ټیم کې دا ایم ایم ای حکومت او خو د جی وای ایف حکومت او ایم ایم ای وو ته وایي چې دا جی ای ایم کې د ماته ستاندې په کې واه هغه ټیم دا په صوبای حکومت او خبر پښتون خوا کې هغه نه پاس دی په وفاق کې په اپوزیشن کې نو اومدا کا صورتحال دې ټیم پیپلز پارټي صدر کې پیپلز پارټي حکومت ته پرسنټ کې او دلته ای په اپوزیشن کې دي او صورتحال دا کې پیپلز پارټي او د ان پی په وجه کم جمهوری اتحاد چې دې ډېر کمزور شي و دې کدا اپوزیشن رایز شي و چې راغون شي و نو اوس په حالات
نه اوس دوی
اعتماد هم راغلی
نه اوس دوی رایز شي دي بلاول بوټو او اپوزیشن یعنی شابه شریف هم ټلیفون باندې خبرې کړې دي او تقریبا موقف یو دی تاسو تشکاری چې دوی یو ځل بیا را نږدې کیږي کنه
وګورئ چې دې اصل کې مسله دا و چې په دې د قومي سیاست اډو کړه نه ده دې په خپل ذاتی خپل خاندان باره کې سیاست کړي ده چې په دې باندې به مشکلات راتل نو دې به حکومت خلاف په دې دغه شروع کړل اوس که صورتحال دا کوي اوس وخت دا څه کړه دا اپوزیشن دا غوښته چې ټول جماعتونه چې په دې غټ غټ جماعتونه پی ان پی پیپلز پارټي نون لیگ او نور کوم جماعتونه چې دي حکم پښتنو جماعتونه دي سندیانو جماعتونه دي بلوچستان جماعتونه دي کومپرس جماعتونه ټول راغون شي دي او حقیقت معنا حقيقي معنا کې درار راغون شي نو حالات مختلف دي شي کښاو سیاتي لږ ورځې مخکې دی راغون شي دي او کته ټیم کوم یوسف رضا ګیلانی پټ پټا په سېنات کې اپوزیشن لیډر جوړ شو او حکومت په تعاون سره د حکومت مرستې سره پوزیشن لیډر جوړ شو چې په ځا پیپلز پارټي نه پی ڈی ایم خپوا او پی ڈی ایم نه پی ڈی ایم جمهوری اتحاد چې دی ای پیپلز پارټي او ان پی په نوټس ورکو شو کا او ای به دي دغه نه اوخ کو او تین انداز تاسو کول شي چې حکومت د اپوزیشن چې دی په خپل کې راغونډې دي د خپل مقصد خپل مطلب ته په جګړه کوي خپل مقصد او مطلب ته قرار راغون شي اوس د نن کوم د غونډه نه پاس د بیا راي او د شيبي دي او ټول چې پر اډون کې وخت به هم تک شان په دا غونډه دي متحد دي نو بیا خو حکومت په یو سو رغو د هغه کې په حکومت کې دوی نه پاس به فارغ دي شي خو حکومت دی را غوښی اپوزیشن اپوزیشن د کمزورتیا په وجه نه اهله په وجه حکومت دا نه اهله حکومت چې دی د ټیم په حکومت کې دی کته را غوښی وین اوس حکومت کې نه لګی چې دوه کالم دی پوره کړی خو لګیا چې څلور کال لګیا چې حکومت پوره کیږي او ګورو چې زکه حکومت او څو ټیم اپوزیشن هم نه غواړي چې ای په حکومت کې راشي ځکه ای هم د حکومت ته وخت ورکړی دی چې د حکومت زیات نه زیات نه اهلی ثابت شي عوام په
مخ کې
چې راتلونکي الیکشن کې د دې پی ټی آی حکومت په مخ کې په پاکستاني کم په مخ کې مختارونه وي او دې وایي چې خپل حکومت کوشش پوره کړو خو نه اهل حکومت موږ ولا وخت ورکړی چې دا نه اهل ثابت شي چې راتلونکي کم الیکشن چې دی هغه اپوزیشن جماعتونه وګټي.
ډېر ډېر مننه نوید صدیقی صاحب او قریش خټک صاحب غړی ته ګورم وخت هم دومره یو د بحث او ډیر ډیر مننه تاسو د دواړو سپدې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو ته شرواز غواړم ریش ټک سیب مننه او نوید صدیقی سیب مننه شرواز خدای پامان اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې اوري او د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات کې ګډه غونډه ته د نومبر په 11 نیټه یو شمېر قانوني مسودې وړاندې سویچ پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشين استعمال والا هم چې هغه منزور سو اپوزیشن وای چې د قانون لاله حکومت غواړي پر اټلونکو انتخاباتو کې داندلې وکړي خو حکومت به وایي چې هم د دې لپاره کې چې انتخابات شفاف شي او د دې پارلمان د مشترکه غونډې ارزښت کارپوند په نظر کې دا چې د پر اټلونکو سیاسي منځنامه ډیر غټ اثر وکړي آیا څنګه به وکړي د مو له میلمنو سره چړل میلمانو مو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو په کوریش خټک په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی باس پای تور رسیدي عبدالحق کاکړ دوته خدای پامانی وای
سازونا زنجیرونا په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار
ولی جرم وګرځید، سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.